پولیس دعوا کوي چې په سند کې په نخته کې د مذهب سپکاوي په تور یو ډاکټر وژلی دی. دا زموږ د نننۍ ورځې د سر خبر دی. په سلام پښتونخوا خپرونه کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم. په خپرونه کې تاسې هم را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ کړی دی، هلته را سره برخه واخلئ. له دې پرته وروسته بیا په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خپرونه د دې مهال په لنډو خبرونو پیلوو. د سند پولیس وایي چې په نخته کې د مذهب سپکاوي په تور یو تورن ډاکټر وژلی دی. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو ته ژمن دی، او د هسپانیې وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو او زغم غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې په نښته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دا وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د عمرکوټ انتظامی مشر نوید لاړک مشال راډیو ته وویل چې د ښار اوسیدونکو په ځایي هدیره کې د ډاکټر شاهنواز د ښخولو اجازه ورنکړه چې تر هغې وروسته پلار پر خپله شخصي ځمکه خاورو ته وسپاره. لاړک وایي چې پر ډاکټر شاهنواز د سپتمبر پر 18 د یو جومات د امام په مدعیت کې د مذهب سپکاوي مقدمه دایره شوې وه. دې زیاتوي چې خلکو پر هغه تور پورې کړی چې پر فیسبوک یې په لیکنو کې د مذهب سپکاوی کړی دی. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د خلکو د تورونو او د میرپور خاص د پولیسو داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب سپکاوي په تور د تاوتریخوالي پېښې کیږي. په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته، خو پر دې سربیره اکثر خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي.
دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو.
د قبایلي او سرحدي چارو یا سفران وزیر امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلی د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولیږدوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اګست پر 28 د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې حکومت به ژر د بې اسناده افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې وکړې او دا کار یې د بشري حقونو خلاف وباله، خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچیز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترینګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچیز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم، د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنځ د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکا یې ترهګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د هغو چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل شوي هم دي. او د افغانستان او د جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر شلمه د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر څلور نیمو او د پېښور پر پنځو بجو پیل شي. کوربه افغانستان وار له مخه د درې سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې د سپتمبر پر اتلسمه جنوبي افریقا ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان له هغې لوبډلې څخه یو ورځنۍ سیالي وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د سپتمبر پر 22 وشي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسه مرزو لومړی رپورټ ته. د سند صوبې پولیس وایي چې په یوه نخته کې د مذهب پسپکاوی تورن ډاکټر وژل دی. د میرپور خاص ضلع د پولیسو یو چارواکي اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. د وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس وژل شو او بل ژوبل شو. د چودري په خبره وروسته په روغتون کې معلومه شوه چې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې د سپتمبر پر 18 ورباندې په عمرکوټ کې پر فیسبوک د مذهب سپکاوي په اړه د لیکنو خپرولو په تور مقدمه دایره شوې وه. د عمرکوټ انتظامی مشر وایي چې هلته خلکو د ډاکټر شاهنواز پر ضد مظاهره هم کړې وه او د ځایي جومات امام یې پر ضد مقدمه دایره کړه. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د سند صوبې د امیرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19 ویلي چې په ټولنیز رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د امیرپور خاص د پولیسو اسسټنټ سپرډنټ کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه د ستمبر په 13 د شپې د سندړي پولیسو تاڼې په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په څیر په گش روانو چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو په گاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
په یاد سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشوه. هغه مهال معلومه نه و چې څوک دی. وروسته د وژل شوي تن جسد روختون ته رسول نفس په جنګلو یې د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی ده او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن وو او جسد یې د ستمبر په 19 سهار له عمرکوټ ته لیږل دي.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوی تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د ستمبر په 19 سهار عمرکوټ ته لیږل دي. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شاهنواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکي وو او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي چې سهار پولیس جسد سره کلی ترغلی وو خو د کلی خلکو پولیس مړې سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړې لزان سره بیرته وړې.
د هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل د عمرکوټ پولیس ور سره هم خو په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې خو ځایي خلکو مړې خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک په مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازې څخه انکار کولو خو وروسته د ډاکټر شاهنواز مړې د خپل پلار په ذاتی ځمکه کې خاورو ته سپارل شوې. شوې دي. نوموړي په وینا د ستمبر په 18مه تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیس بک پر پوسټ آئی.
د ستمبر په 18مه چې خلکو جلوس وباسلو نو دا خبر مخ ته راغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپور کړی دي او مذهب سپکاوي یې کړی دي. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼو قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډي او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینک کې وسوځولو او بیا د سپتمبر په 18مه د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډیره حساسه موضوع ده او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپله تورن کس په نخه کړي. دا لومبی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی. تیره اونۍ بلوچستان د کوټې ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 250 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی وو کورنۍ هغه پولیس عسکر بخلې چې هغه یې وجلې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سیفران وزیر ویلی دی چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو هوډ کړی دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسی واضحه ده. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. امیر مقام وویل چې حکومت د کډوالو د غوښتنې پوره کولو هڅه کوي. د سیفران وزیر دا تور هم پوری کړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د طالبانو حکومت لا د نوموړي د دعوی په اړه څه ندي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نیاز علي تفصیل لري.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسی ده چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسی لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې اسمبلۍ د ستمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولیږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې ډیر زر به د هغه افغانانو د ویستلو 2مه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په مهال وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختینی وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ سوداګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به یې چاته وي. ستاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ علاقان یعنی د مونږ بیا زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د بحثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال لیډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زورګونو بیروزګاره ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربیره غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو تګ راتک پر مخ پرانیست. د وسیم سجاد رپورټ مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخ ته وکړ. په احتجاج کې د ټولو صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته ویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی. زمونږ چې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي. هلته سهولیات نشته. دوایانې نه ملاوېږي. زمونږ چې څومره ایم ټی آئی دی هغه دې سیاحت کارډ دی. څومره ایم ټی آئی هاسپټل دی هغه تھرډ پارٹی اوسا پورې آڈیټ نه شوی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړې دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وې د حکومت سره وخت پر وخت مذاکراتو کولو وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرانس سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډا کمیټې مقرر شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې. په هغې کې زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر، هیلتھ منسٹر، د دې ټولو سره دیټو دروازې چې کوم دی هغه ناک پرې شوې هغه سره موږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا غوښتاسو د قوم بچی دي او د دې ان امپلایمنت د دې فرستریشن او د دې سيزونو د وجنه دا ان امپلایمنت بل قوم سي واده پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف ته هغه بر باندې روان دي هغه د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبه به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو او وزیرانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ واک کمول او پر وړاندې وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي. دوی پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د آئینی ترمیمونو لپاره د هغې قانوني مسودې د مخالفت هوډ وښود چې د پاکستان واکمن ګوندونه یې پارلمان ته وړاندې کول غواړي. خو په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عباد الله خان د صوبایي حکومت تور رد کړ او ویل چې مسلم لیگ نون چې د وفاقي ائتلافي حکومت مشري کوي د آئینی بدلون په اړه له ټولو ګوندونو سره مشورې کوي. غلام غوث په اسمبلی کې د باس په اړه رپورټ تیار کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمان په بالادستۍ او په حکومتي معاملاتو کې د جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه بحث دوام لري. د سپتمبر په 19 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی په مرکزی حکومت تور پورې کړو چې د اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ د اختیاراتو کمولو او د سپریم کورټ په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په اړه یو قانوني مسوده تیار کړې ده او د پارلیمان نه د دغه آئینی بدلون د منظورولو تیاریاني روانې دي.
او جناب سپیکر پرلل سپریم کورټ بنانا چاہتا ہے.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم ورته ورکوي او ریټ پټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي او دا ته شپیتو کلونو نه د زیات عمر قاضي به هم د هغې مشري کولی شي. دوی د های کورټ د قاضیانو د تبادلو لپاره هم بدلون راوستل غواړي چې هغه قاضیان له اسلام آباد نورو صوبو ته واستوي کومو چې د دوی د مداخلت په ضد خط لیکلی وو او په اسلام آباد های کورټ کې د خپلې خوښې قاضیان راولي. خو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف غړي نثار باز د آئینی بدلون د روانو خبرو په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی ګوند په مرکز کې د سیاسي او آئینی معاملاتو د سمولو په هدف د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په حق کې دی. خو دوی بچری هم د عدالتي او پوځي ادارو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حمایت نه کوي.
بہر شمال قابض دی پارلیمنٹ دا ہم پیشاو چلی گی پادانت کے اگر مداخلت کی او دلے دچکمنے مورچہ جوڑا کری تھا سم استعمال کرے دے دا ہم پیشاو استعمال کرے دے پدی موجودہ چکم مسئلہ دا دیو پارلیمنٹ دا اوڑا او پر دے ساتلا پکار نہ دا چپائیں کی ترمیم کی گی یا قانون سازی کی گی چباغی والے بحث ہوشی مباحثہ کی ہوشی امن ولی خان دے رکھو دا خبر کرے والے پارٹی فرمائیں دا کہ بارے چکر سر تلا بل راوڑے شی من بگورو کدا وام کو پات کیو نمن مو سعودی گو او کدا وام کو پات کیلو دکمی داری پم پات کیو دکمی مکمی پم پات کیو یا دکم شخص پم پات کیو من مراغی چکم دے بھرپور مخالفت کو
هم د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو د تودې موضوع په اړه د حزب اختلاف مشر عبادالله خان د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په مرکز کې د دوی ګوند به دغه تجویز کړی آئینی بدون د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره راولي او د آئینی او سیاسي لانجو د سمولو په اړه ځانګړي عدالتونه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي او د وفاقي حکومت د دې قانون سازۍ مقصد په سپریم کورټ د کیسونو د بوج کمول دي.
پی ټی ای دا آف دی ریکارډ تاسو تاسو کې هغه دا خبره ده خو دا ټایمنګ زمونږ نه دی خوښ. دا ټایمنګ چې ستا نه دی خوښ نو په لاسټ ټو ایئرس کې پینډنسی د سپریم کورټ چې ده دا هغه 37,000 ته رسېدلې. تو دا بچوک کوي آخر څوک کومه سټیپ آلی کنه انیشیټیو بچوک اخلي اوس پکې یو بله خبره کېدای شي. نیکسټ کوشچن ستاسو دا مې زه به مخکې نه وایم چې یاره په دې ورځ پی ټی آی کامیاب شو او ګورمنټ ناکام شو. په دې کې کامیابی ناکامی نشته. که کانسنسس سره یو کار کیږي او آئینی ترمیم دے نو دغه خبره هر څوک بھائی اون کوي. گورنمنٹ هم لگیا دے اپوزیشن پارٹیانو سره هم لگیا دے. مولانا صاحب هم تاسو باور دیلی چې خپل ڈرافٹ جوړی پی اوس پارٹی خپل ڈرافٹ جوړی هغه شیئر کیږي میں پی ٹی آئی سره هم شیئر کیږي.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې معامله کې د جاسوسي ادارو د واک په ځای د ولسي استازو د واک د پیاوړي کولو یو واضحه دریځ خپل کړی دی.
هلته کې ک آئینی کوم ترامیم روان دي نو هغه کې خو مولانا صاحب دو ټو خبره کړې ده چې مونږ مشر قائد چې څومره خبره کوي هغه زمونږ د پاره د کاڼي کرخی هغه ورته وی چې را د جانو په ایکسټینشن کې سوال نه پیدا کیږي. نظر سره ما زبا قانون درته خیمه چې دا قانون په دې باندې پاس کوو خو ان شاء الله هغه به سه قانوني چې هغه به د ملک او د قوم او د وطن د خیر او د خیګړې قانون.
بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د قانوني مسودې په اړه ویلي دي چې دوی به په هیڅ ډول د عدلیې په اړه د آئینی بدلون ملاتړ نه کوي او کدا سی یو بدلون د پارلمان نه منظور شو نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر پر 28 په لاهور کې جلسه اعلان کړې چې مخه د ګرانۍ پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لاګون ته له مینارې پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازه ترلاسه کولو لپاره په های کورټ کې درخواست هم دایر کړې ده. شنونکي وایي چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی ښار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکولی شي نو ځکه حکومت د مخنیوي هڅې کوي. شانواز ترکزی موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 28 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازت ورکولو لپاره درخواست ورکړي. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازت نه ورکړې شوی. د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویډیو پیغام هم جاری کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر گوار هم یو ویډیو جاری کړی چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
دیر مو د پسمن پاول ور په لاهور کې د هفتي فورس جلسه کو د دې ظلم او ګرانۍ زد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواسته په دې جلسه کې ګډون وکړي
فورم ان طریقې سے جلسه میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د 9 مئی نورستو په لاهور کې په اول وار جلسه کوي. 9 مئی 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو ضد جلسې کړې چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورنه چولې شو. د 9 مئی په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه. د پاکستان تحریک انصاف د لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده؟ مشاد رډو هم دغه پښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد النظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا
ځکه چې د دې اثر ډیر وی. کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تما ساتلې شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیر منسوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او دامن په بهانه دغه جلسه نه پریدي او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریدي
مشکلات کې بعد ہونے دیا جائے.
تر دې وړاندې په اتم ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه. خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هاغلته کامیابه جلسه کول نورو ګوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنډاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولي. د پیښور خبریال عبدالرحمن مشاد رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مې د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاري کوي چې ګنې دغه پیښې ذمه وار به نیولې کېږي. د ده په خبره مقصد یې دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکوونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته را نشي. نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور څه په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک را نشي.
دغه جلسې لپاره ټولې منصوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبریال او تجزیه کار سجاد ترغزی مشال رډیو ته وویل اسلام آباد کې هم د اتم ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شوي. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه یې ورنکو او څنګه جاني چې ډیر لرې سیمه ده هغلته د جلسې اجازه ورکړو. نو ده زیاته کړه چې ممکنه ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه با په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسه یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي. لکه تاسو کده اسلام آباد جلسه وګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسه وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې د پاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت دې هغو دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اگست پر 12مه د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دکانونه په توغندې ولګېدلې ول. هغوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربېره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروسته ځایي مشرانو ته ویلي ول چې دوکانونه په غلطۍ لګېدلې ول. په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازی وایي اعلی وزیر یې له مسئلې خبر کړی او هغه ورسره اغیزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د باډي او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دی ورکړل شي.
په کار د چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ د د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصان نه زموږ شوی دی د زر تر زر د یزالو کې خو چې دا مونږ وس بیا ورو چتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دا نقصانونه زاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکې نو احتجاج نه مخ کې چې ورکې نو دا ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې کا دا غلطي دوه منل نه چې منل نه د دې یزالو ولې نه کېدا د فوري تور د یزالو شي.
د تیرا تاجر یونین شران ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نخته په محل د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نخښ شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي څه نه دی ویلي خو د دغې پیښې نه په سم دستي ځایي ولس ته ویلي وو چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغې دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره ورشي.
سیم سیب چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیب سره مکه ده په باندې ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبول خلک دي غریب خلک دي د هغو خلکو تعاون شوی دی. ان شاء الله زه به دوباره بیا هم لټس کړي سیم سیب راولم چونکه حکومتي کورونه داسې وي چې پروسس لږ سلو وي. ان شاء الله د موږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم کېږي کاغه د سیم لی په فلور خبرې ان شاء الله زه به یې کوم کاغه د سیم سره خبرې ان شاء الله ما سره کړي نو زه به دوباره هم چې کوم دی ریمایندر ورکړم. خو دا شاند چې کوم دی په شیلنګ کې د هغو خلکو دوکونونه سوي دي د هغو تعاون شوی دی. ان شاء الله چې تر کومه پرېم کېږي صوبایي حکومت طرفه موږ بھرپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بے کوره شوی خلک ورستانه شوی. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یې وار بیا پکې د بدامنې پیښې زیاتې شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندې هلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون
دادی چکھ حق پہ جمدنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
د اسرایلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرایلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریه کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبل اړولې. د هغې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي دي چې اسرایل په هغو چاودنو له سرې کرښې اوښتی دی. اسرائیلو لا رسمن په هغو چاودنو کې د ککړتیا تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د نوریاس نوري رپورت.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهراً اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې پر 4 ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل د حماس له خوا برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر لږ ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
د فلم، هنر
ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال راډیو ته غوږیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکول شي. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دي. هلته یو څو تبصری راغلی دي. له دې پرته تاسو کولای شئ چې پر ټلیفون او سکایپ را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې له ځان سره نوٹ کړئ. په دغه اعلان کې در خبرو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینځه
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږیست او ګورو چې چا را سره رابطه کړې ده او لکم ځای ستړي مشي. سلامونه صاحب تزما غاګ درځي تا ته.
السلام علیکم.
سلامونه صاحب نوم دې راته خو سیمه هم
مننه الله دې خوشاله ک تاسو مې شنه اوریدونکو او لحد اتل ما د هلمند ولایت سرور جان
په خیر راغلی. عبد الله حد اتل صاحب څه خبر مروړې دي؟
مننه خدا پاک دې قدر وکړ ورځ جان مشتا سمې شنه اوریدونکو دلته زموږ ملګری دی لالا ما سمې شا پښتنه کوي ته کړي د مشال اډیو د امکاران سره تماس ونیوي د ډاکټر عرفان صاحب لمبر کې د دوی څخه ماته تر لاسه کوي مریض دي نو د ډیر وخت دا وسن ما سره ناس دي نو کته د امکاري وکړي خبر به خده سره شریکو یا تخنیکی امکار د ډاکټر صاحب عرفان لمبر ما ور صاحب تر واسه دي نو ډیر به خوشاله سم.
صحیح دې زه درته د واتس اپ شمیره وایم دې به هم ولیکي او درته به در ولیکي. خو په واتس اپ باندې تاسو سره خبرې خورا سره شریک کړئ.
قربان سم روجان خبر خونه دغه دې دلته په لمن ولادت کې د زراعت چې دی بيخي د اکثره خلک د زراعت په کار باندې اخته دي نو خصوصا دلته کنجیت دي مثال کاله کې دي د پومبا او د شان کرسوي دي خبره ده چې د روجان چې د نرخونه بيخي زیات را لیدل دي وسې یو من کنجیت په خوا چې مې ځانولې دلته مشکاراله د کرنګ پر وخت په 1500 افغاني یعنی 2000 پاکستانی کالداري باندې وي نو وس هغه باید چې د ډیر راټسه وي د 300 افغاني باندې دغه سي د جوړو په روجان د پومبا او باید ډیر را لیدل د نظم ته خپل چارواک سره جديده غشتنه ده چې دغه رات دغه ته څه پام کې
او دا ولې راندې ویدلې ده بای ولې لویدلې دی وجه څه ده
ورځانه با خونو معمولا د سی وخت چې مثال هغه کشتو کروندا ور سی جاواله نرخونه شي چې دلته د اصلات په سی دوس با سمیشه بای رالوی چې خوشش کاله بیخ نه بده بای رالوی دل او شش کال چې دی پومبا مثال د خبرې د پخوا پرتم دی پخوا شش پومبا په دایلمن ولادت کې د زرات والا چې دی د خپل شش کال پومبا چې دی خراب سی وي د غول واغه د غیر جوله د نور نه پوی چې دا ولې داسې نرخونه رالوی دل د کچيري مثال د خبرې د ازمر تجارت مې راغوري یا پاکستان ته یا بل ملک د ازمر تجارتي علاقې چې ازمر بزګور ته شی دغه سی برابر سی یو لیټر تیل په 2500 پاکستان.
سید استاسو आवाज قطع شو خو بهرال زده
کالدار مجدل تا خو چې دا کښت په سال دکه پاړو په 5000 پاکستانی کالدار دي چې
سمه ده مننه خوشاله اوسې عبد الله حد صاحب زدرته شمیره اعلانو ما د واتس اپ شمیره د ډاکټر محمد عرفان الله 0092 د پاکستان کوډ دی که تاسو په پاکستان کې یاست که څوک په پاکستان کې نو هغه دې ورسره دا نه وهي 0092 334 بیا 001 بیا 3251 دا د ډاکټر محمد عرفان الله شمیره ده په دې باندې به تاسو داسې کوئ چې تاسو به د مریض دې باندې به زنګ نه وهئ ځکه چې زنګ په دې ځي نه بل به د مریض ویډیو به جوړوئ مریض به خپل ټوله کیسه بیانوي هغه ویډیو به په دې باندې لیږئ بیا به تاسو ته ډاکټر وخت درکوي او د هغې وخت په اساس باندې به فیس او دا خبرې چې دي دا به هم ورسره خلاصې کوي او بیا به تر هغې وروسته چې ډاکټر درته وخت درکړي بیا به ورسره خپلې خبرې کوئ که په واتس اپ او په وایبر موږ ته زنګ وهل غواړئ نو د هغې شمیره درته اعلانوم
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده چمن سیټی پراپرټي او زنور کسان راته لیکلی دي چې په یو کال کېږي تقریبا یو کال پوره کېږي چې په چمن ښار کې پر لاته روان دي حکومت غوښتنې نه مالي په دې باندې موږ اکثر وخت په وخت رپورټ کوو حمید الله هلمندی راته د نننی میچ خبر لیکلی دی نن د افغانستان او د جنوبی افریقا د لوبډلو ترمنز دویمه یو ورځنۍ سیالي ده هغه کیږي او درته بل دا لیکلی دی چې ټریویس هډ چې دی هغه د انګلستان یا د انګلینډ پر وړاندې په 129 بالونو 145 منډې وکړې 44 او 15 شپږیزې وهلې تر پایا ناسوځېدلی پاتې شو او د انګلستان له لوري ورکړل شوی د 314 منډو هدف یې د مارنوس لیبوشین په ملګرتیا په 44 اوورونو کې پورا کړ. یو کس را سره د ستړي مشې نوم راته وخی او سیمه هم
مننه لیلا امانی هم د غزنی مرکز پولی حیدر
لیلا امانی
ارمانی
سید مهرباني وکړي څه خبر مروړي
خبر خدا دی چې د غزنی په یو ولسوالۍ کې انټرنیټ داسې خاص تیز نه دی د چارواکو نه مغښتنه ده چې دا تیز کړي
صحیح دی مننه بل خبر خو نه لري
نه بل داستاسې د واتساپ شمیرم لکه سمه کې هر وخت پکې تخنیکی ستونزې
صحیح دی موږ به دا هم وګورو مننه خوشاله اوسئ د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته د سولې په اړه لاسو سندرو څخه چې ځنی ویډیوګانې هم موږ پر فیسبوک او پر ویب سایټ او پر د مشال رادیو پر یوټیوب در خبرې کړې دي لاغو څخه یو سندره د وستر خبرو د جلال خان په غږ ده
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو دا سلا فول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو دا سلا فول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا منزمکا
کی خخی گو خلق و سپاس مان خیریش کا ہر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواوس محتاج د جہان تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑلی چ داولے 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 دن ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکان دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوہن شد جوندن پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم دا سکوم یو چی خورا کری پنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی زمون ہرا خبرا نگو سیگی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مانلرو محکم منزنو پا نفلنو یو دش پہ رزی اڑم رکات بپکے پاتے ران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پی مپخا دے نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی دا جون پا ہر ڈگر کیو رور دورو رک بکر کانو دا
مشال راډیو ته غوږیست خبرې په سلام پښتونخوا خبرونه ده او ګورو چې ما سره څوک شته که نشته ښه څوک نه دی راغلی دلته یو شمېر نورو کسانو هم راته تبصرې لیکلي دي سلامونه یې رالیږلي دي او لیکلي دي چې په سیمو کې امن دی نو بس خدای ستاسو سیمې همداسې له امنه ډکې لري آباد وسی او ځینو کسانو د موسم حال راته لیکلی دی خو زه د موسم حال نه لولم او ځنو لیکلي دي چې د متحده عربي اماراتو په ځنو ځینو کې رخصتي ده په ځنو کمپنیو کې نه نو ځنو کې نه ده سمه ده مننه دا هم خبر نه دی تاسو کوشش کوئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه غټې مسلې چې دي هغه را سره شریکوئ هغه راته راوړئ له دې لارې د نورو سیمو خلک ته نه خبرېږي او زموږ خبریالان چې موږ کله دا خبرونه ترلاسه کړو نو کوم چې غټه موضوع وي نو بیا موږ کوشش کوو چې په هغې باندې خپل خبریال ته ووایو او هغه هم ورباندې راپور جوړ کړي د شمالي افغان په غږ د رحمان بابا کلام دی دا اورو تر هغې وروسته بیا راځو
شوخ
مشال راډیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې چې کوم کسان را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړل، ډیره زیاته مننه چا چې را سره پر فیسبوک برخه واخیستله، هغوی هم ډیره مننه. اوس به داسې وکړو چې زه به درته د ماسټر علي حیدر په غږ دا سندره در خپره کړم. تر هغې وروسته په بله ګړۍ کې د راپورونو او نیزې خبرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.
سر لا بد مینے تلا ساشم